امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
په ننګرهار کې بیا د طالبانو او داعش په جګړې کې مرجوبل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د هغه هیوادونو نقش وستای چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا ملګری دي، او د سوریې پوځ د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب خر د هوایي بریدونو پلان لري.
په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د شنیانو د ادبي ډيري پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس نظرانه یوسف زید د ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن د سحر راهیسې د دغه ولایت د هسکې منی د ولسوالۍ د نری اوبو په سیمه کې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو ترمنځ زرنه جګړه پیل شوې چې د دغه ولایت د چارواکو په وینا په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه غوښتې ده. د ننګرهار د والي د دفتر ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په جګړې کې د داعش اته وسوال او له طالبانو 15 وسوال وژل شوي دي. ښاغلی عطاالله خوګیاڼي وویل چې جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه په کې ملکي کسانو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د قاضیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښوولېده. قاضي القضات سید یوسف حلیم دغه اندېښنه داسې وخت څرګنده کړې ده چې د هرات د ولایت د استصناف د محکمې څارنوال پرون د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. قاضي القضات ویلي دي چې امنیتي ادارو کسه هم چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت په برخه کې د ځانګړو اقداماتو ډاډ ورکړی دی، خو هغه زیاته کړه چې په تیرو دوو میاشتو کې درې تنه قاضیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د هغه هیوادونو نقش وستایه چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا عملګری دي. د الهری د ټلویزیونی شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې د شپږو شپېتو هیوادونو ائتلاف د داعش په ماتولو کې پرمختګ کړی دی. کری وویل چې عربستان د داعش په خلاف جګړه کې مهم هیواد دی، او کله چې د هغه نه پوښتنه وشوه چې داعش ته د سعودي ځینې اتباع پیسې لیږي، نو کری په ځواب کې وویل چې دوی هڅه کوي چې داعش ته د پیسو واستول بند کړي. هغه وویل چې امریکا هیله لري چې د شخصي بانکي حسابونو نه چې پیسې داعش ته ځي هغه بند شي. جان کری دا خبره هم وکړه چې د داعش لخوا د ځوانانو د فکرونو د بدلولو په خلاف هم مبارزه روانه ده. پرون شپه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې هغه مهال څو کسان ونیول شول چې د ډونالډ ترامپ د طرفدارانو او مخالفینو ترمنځ خطې وشوې او پولیسو مداخله وکړه. په دې هکله تفصیل د شافی سردار نوري.
په نښتو کې د پولیسو د موټر شیشې ماتې سوي دي، او په اخوډب کې څو کسان ټپیان سوي هم دي. پیشه د جنوبي کالیفورنیا د اورنج کانټي د سیمې د یو سرخلاص تالار د باندې سوي ده. د دې سمخ کې د جمهوري غوښتونکو دغه مخکښ کاندید په خپل سیالي د دیموکراتانو په کاندید هیلری کلینټن باندې بیا لفظي بریدونه وکړل. هغه وویل چې که کلینټن د ښځو له نامه څخه استفاده نه وای کړې نو د کاندیدېدو چانس به یې نه وای. تاګه هیلری او تاګه هیلری په ډیر قوت سره وایي زما د ډونالد ترامپ لهجه نه خوښیږي. لهجه اوس هغه ټول شپناری وهي د پردې لمخې وینا کوي. آیا هغې کوم وخت هم وینا کړې ده چې په پردې باندې نه وی لیکل سوې؟ د نظر معلومولو وروستیو سرویګانو دا ښودلې ده چې که احتمالاً کلینټن د ترامپ سره د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې مخامخ سي، نو کلینټن به ترامپ ته د 9% په توپیر ماته ورکړي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر نن د جمعې په ورځ ویلې دي چې د سوریې پوځ د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب ښار کې د هوایي بریدونو پلان لري. دغه دواړه ښارونه د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي. د روسیې سفیر چې په جنیو کې په نورو نړیوالو سازمانونو کې هم د هغه هواد دایمي استازې دی، ویلي دی چې په ځی په تیرو وختونو کې د اسلامي دولت د ډلې او نورو ترګرو ډلو په خلاف په عملیاتو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او هیله مند دی چې خپلو کوششونو ته به ادامه ورکړي. هغه ویل د اوربند موافقه د داعش او النصر د ډلې سره نه ده شوې. د روسیې په ملګرتیا د سوریې په وز د پالمیرا ښار د داعش د ډلې نه بیرته ونیو او اوس موږ په رقه او دیر الزور کې دغه ډول عملیات پیلولو اراده کړې ده. نن د جمعې په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې هوایي بمباري ادامه لري. په دغه بمباریو کې یو صحیح مرکز په نښه شو. د یادونې وړ ده چې پرون په دغه سیمه کې په یو روغتون باندې بمباري وشوه. دغه صحیح مرکز چې د شاوخوا 15 کلونو د مودې راهیسې د سختو ناروغیو او د غاښونو د علاج په برخه کې کار کوي تر ډیره حده ویجاړ شوی دی. په زخمیانو کې یوه نرسه هم شامله ده. دولتي مطبوعات وایي چې یاغیانو د حلب د باب الفرج مسجد ته نږدې بمباري کړې ده چې 15 تنې وجلي او 13 تنې زخمیان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا د چارواکو سره پرون د پنځشنبې په ورځ ملاقات وکړو. په دغه ملاقات کې دواړو هیوادونو د تجارت او سیاحت په برخه کې خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې دا د 1915 نه هم کال نه راوروسته کیوبا ته د یو برتانوي چارواکي لومړی سفر دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هیمنډ پرون پنځشنبه کیوبا ته د رسیدونو وروسته وویل چې دی د کیوبا سره د خپلو اړیکو قوي کولو ته تیار دی او د هغوی سره د انرژۍ، ښوونې او روزنې او مالي چارو کې د همکارۍ او موافقې لاسلیک کړی. هیمنډ وویل چې دی پراخه دوه اړخیزه همکاري غواړي چې د تجارت، پانګې اچونې د زیاتولو او د کیوبا نه برتانیې ته د زیاتو سیلانیانو په راتګ سره به ترسره شي. د یادونې وړ ده چې هیمنډ دا سفر کیوبا ته د امریکا د ولسمشر اوباما د سفر نه وروسته کوي. اوباما د مارچ په میاشت کې کیوبا ته تللی و. او پیونګ یانګ یو کوریایي امریکایي د غداري په تور د 10 کلونو په جبري بند محکوم کړی دی. د شمالي کوریا محکمې دغه امریکایي تبا ته نن د جمعې په ورځ د سزا واوروله. دغه کس چې کیم نومیږي تیر میاشت خپل د جرم اعتراف کړو چې د شمالي کوریا د پوځي اسرارو د غلا کولو کوشش کړو. هغه د مارچ په میاشت کې د حکومت نه د بخښنې خواست کړو. هغه خپل جرم د هغې نه وروسته منلې دی چې یو بل کوریایي اوټلو وارمبیر چې په امریکا کې زده کوونکی دی د یو تبلیغاتي بیرغ په پټولو سره د 15 کلونو په بند محکوم شو. کیم او اوټلو دواړو خپل خپل جرم منلې دی خو څېړونکي وایي چې د دې امکان شته چې دوی به په جرم منلو مجبور کړی شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنو ریدونکو، امریکا ته خوندوس پروختون باندې د بمباریو د تحقیقاتو راپورټ خبر کړی دی. لګروسه په دې باره کې راپورټ لرو چې روخان نورزی الولی او یادونه کوم چې نن شاعر او لیکوال عبداللطیف نیازی د آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی دیرې د پروګرام مرمه ده. کول شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. د امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فوتلن په پینټاګان کې د قندوز د پیښې د تحقیقاتو د راپورټ په باره کې خبريالانو سره خبرې کړې دي. روخان نورزی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر په بخښي د امریکا د دفاع وزارت نن د کندوز د روختون د بمباریو اړوند د خپلو تحقیقاتو ریپورت خپور کړ. د امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فوتل نن په پینټاګون کې د کندوز د پیښې د تحقیقاتو ریپورت په اړه خبريالانو ته خبرې هم وکړې. د خبري کانفرنس په پیل کې هغه د کندوز په روختون کې د وژل سو او ټپیانو د کورنوي سره خواخوږي څرګنده کړه. جنرال جوزف فوتل وویل چې هغه پوځیان چې په کندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو په روغتون برید کړی دی په دې خبر نه وو چې دوی په روغتون برید کوي. هغه وویل
Importantly, the investigation concluded that the personnel involved did not know they were
تحقیقات ښیي چې هغه کسان چې عملیات یې کول په دې نه وو خبر چې دوی په روغتون برید کوي. هدف هغه ځای وو چې د یاغیانو په لاس کې وو او 400 متره د بیسرحد ډاکټرانو د روغتون نه لري وو. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې امریکایي ایس یو سلودیش الوتکه چې بریدې کړې دي هدف غرد کړی وو او د یغیانو په ځای پروختون بریټ کړی دي. جنرال فوتل وویل چې په تحقیقات کې دا ومندل سول چې برید د انساني اشتباه له امله چې د معلوماتو د پروسس کولو او تخنیکی ستونزو سره یو ځای وو د دې علت وګرځید چې پیښ را منسسي. جنرال دا خبره هم وکړه چې